السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوې او هغه دا چې د اوربند د ټینګښت په مسلې به تمرکز وشي دا مو مهمه مسله ده په غزنی کې خلکو په دې اعتراض لار تړلې و چې بیګا وسلوالو غلو له موټرو نه خلک کته کړي او ویل کیږي چې په دریو ښځو باندې جنسي تیری هم شوی دی په دغو موضوعګانو راپورونه لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
د ملي مصالحې علي شوراوي په بین الافغاني مذاکرو کې به پر دایمي اوربند خبري وسي د اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته ورسید د ملي مصالحې علي شوراوي د بین الافغاني مذاکرو لپاره اجنډا ټاکل سوی او ډېر ژر به دغه مذاکرې پیل سي د افغانستان حکومت ویلي چې د دغو مذاکرو اول پړاو به په قطر هیواد کې وسي چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري د ملي مصالحې علي شوراوي اند فریدون خودزن ازادي راډیو ته ویل
لومړنی اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي چې په دې اړه خبره کوو زموږ ته وداده چې په دې برخه کې یو توافق سره ورسیږي چې ځکه چې اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده
حکومت ویلی د بین افغانی مذاکرو د پایل لپاره د حکومت اټاکل سوی حیات پورا چمتووالی لري تفصیل وروسته د افغانستان د پیژندل سوی لیکوال شاعر او سیاستوال اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر ازادي راډیو ته ویل ښاغلی لایق د افغانستان د فرهنګ یو استثنایي مقام خپل کړی وو
اکاډمیسیان سلیمان لایق د یو ښه شاعر پایس د یو ښه کیسه لیکوال پایس او د ادبیاتو د یو عالم پایس د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خپل مقام لري او لوی مقام لري
سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و د 1909 لمریز کال د تلې پر 21مه د پکتیکا په مرکز شرنه کې زیږیدلې و هغه په 2009 میلادي کال کې په کابل کې په یو موټر بم چاودنه کې ټپي سو چې د اختر په اول ورځ د همدغو ټپونو له کبله د جرمني هیواد په یو روغتون کې ساور کړه د افغانستان روغتیا وزارت د ګزن یو پولیو ضد واکسین د بیا پیلولو خبر ورکړ په افغانستان کې دغه کمپاین د کورونا وایرس خپرېدو له کبله شاوخوا 15 میاشتې ځنډیدلې وو روغتیا وزارت د ماشومانو د ګزن ضد واکسین د کمپاین مسؤل میرویس بخشی ازادي رادیو ته وویل چې پام کې ده دغه کمپاین د وژي اسمبلی له درېمې پیل سي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف په اعلامیه کې بیا ویلي چې دغه کمپاین کې به تر 15 کلونو کم عمره 180,000 ماشومان واکسین سي د یونیسف د شمیرو له مخې روان د کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي څلور دیش نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي په لوګر او کندوز ولایتونو کې دولس وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنو کې وژل سوي د کندوز پولیس وایي د طالبانو یو سر ګروپ سیف الرحمن له خپلو نهو ملګرو سره د خپل ماین په چاودنه کې وژل سوی د کندوز امنیه قمانداني وایي هجرت الله اکبري ازادي رادیو ته ویل چې وسلوال غوښتل دغه بشکی ماین پرون د کندوز علي آباد ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار ځای پر ځای کړي بل خو دوه وسلوال طالبان پرون د لوګر په مرکز پل عالم کې وژل سوي چې غوښتل یې څو ماینونه بلې سیمې ته انتقال کړي د لوګر د امنیه قمانداني وایي شاپور احمد زین نازد دی رادیو ته ویل
دو تنه طالب راهګر چې ماینونه یې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته پر موټر سکل انتقالول چې د خپل ماین ښکار شول لامل یې دواړه وژل شوي لمیند تللي
د دغو دوو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته سفر کړی دی د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینکیویچیوس نن په یو ټویټ کې دا خبر ورکړی دی په خپله میرمن تسیخانوفسکایا نن په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
گن کسان بما در کوي گن نور بما غاندي او یا کرکر سره کوي خو تاسو پويګي خدای د سوک له داس انتخاب سره چې زه مخامخ شم نه مخامخ وي
په بیلاروس کې د تیر یک شنبه د ولسمشری تر شاکونو وروسته د دویم شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه په پرونی مظاهرو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی دی د بیلاروس اپوزیسیون ادعا کوي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوی ده د بیلاروس په ټاکنو کې میرمن تسیخانوفسکایا د اوږدې مودې د مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشنکا په وړاندې د عمده سیالې په توګه راڅرګنده سوه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مرکزی اروپا د 15 ورځنی سفر په لړ کې نن د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته ورسید. د خبرو په اجنډا کې د 5G انټرنیټي شبکې په جوړولو کې د چین د رول په اړه بحثونه شامل دي. مایک پامپیو به دوه ورځې په چک جمهوریت کې تیروي، بیا به د سلووینیا، اتریش او پولینډ په سفر ځي چې هلته د ځینو هغو امریکایي پوځیانو هرکلی وکړي چې له جرمني څخه په وتو دي. د پامپیو هڅو یو هدف دا دی چې هیوادونه وهڅوي څو د چین د ټکنالوژي له کمپنۍ هواوی سره همکاري ونه کړي. واشنگټن دغه چینایي کمپنۍ ته د یو ګواښ په سترګه ګوري او وایي چې د انټرنیټ په 5 نسل یا 5G کې مخکښ رول اخیستی دی. او د روسیې ولسمشر وایي چې د کورونا وایرس ضد هغه واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د کارونې لپاره تیار شوی دی. ولادیمیر پوتین چې نن د حکومت یوې غونډې ته خبرې کولې، د دې اعلان پر مهال وویل چې یوې لور ته یې له وخته دغه واکسین لګول شوی دی. پوتین وویل چې په لومړنیو ازموینو کې ثابته شوی چې دغه واکسین اغیزناک دی او د کورونا وایرس په وړاندې انسانانو ته خوندیتوب ورکوي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس ضد تر سلو زیات واکسینونه جوړ شوي، خو لږ تر لږه څلور واکسینونه په انسانانو د ازموینو په دریمه مرحله کې دي. دا په اصل کې د چنن په نړۍ کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر تر 100 میلیونه واوښت.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې په دې موضوع راپور د خبرو چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوې او ډېر تمرکز د اوربان په ټینګښت ده. د دې شورا وایاند فریدون خوزون
لومړنۍ اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربان اعلان وي. په دې اړه خبره کوو.
په دغه پروګرام کې د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت الله اعظمي سره هم غږېدل یو د سولې په مورد باندې. دا هم اوري چې په غزنی کې نن د څو ساعتونو لپاره د کابل کندهار لویه لار په دې اعتراض خلکو تړلې وه چې بیګا وسلوالو غلو د یو موټر سورلۍ ښکته کړي، هغوی لوټلي دي او همدارنګه یې په دریو ښځو باندې جنسي تیری کړی دی. د پیخې یو شاهد او معترض ازادي راډیو ته وایي
مشل ډېر نقصان یې درلودی، د ښکولې غلاوې یې کړې دي. د هغو څه دي، یو موټر کې یو څو زنانې ناستې دي، هغوی راښکته کړې دي. دغه ته یو کوټه وه چې څوکې ترې بولې دي، چېرې کړې ده.
په هلمند کې به د کیلې د کر او باغونو په اړه هم تاسو ته یو راپور ولرو د پروګرام په دویمه برخه کې، او همدارنګه به د ګوړې اچار او کور کلي راډیوي پروګرامونه خپاره کړو. رازو لمړی مطلب ته، د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړني پړاو مذاکراتو اصلي موضوع به اوربند وي. د دې شورا له قوله د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کړنې ته به هم ژر اعلان شي. طالبان بیا وایي د 300 زندانیانو له آزادۍ وروسته د افغانستان د سولې په اړه بل ګام د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې دي. امید زهیر مل په دې اړه راپور جوړ کړی.
خکاری چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل پر وړاندې بل هیڅ کوم خنډ نه دی پاتې. د دې وړاندې طالبانو د افغانانو ترمنځ د خبرو د پایل پر وړاندې اصلي ستونزه د 300 بندیانو خلاصون ښودلی و، خو ولسمشر غني د سولې مشورتي لویې جرګې د پریکړې وروسته د دې زندانیانو د ازادۍ فرمان پرون لاسلیک کړ. تر اوسه د دې 300 طالب بندیانو د خلاصون د فرمان جزئیات رسنیو ته نه دي ورکړل شوي، خو اوس د مصالحې عالي شورا وایي د بین الافغاني خبرو د پایل نیټه به ژر اعلان شي او همدا ډول د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړني رسمي مذاکراتو اجنډا به تلپاتې اوربند وي. د شورا وایاند فریدون خوزون
اجنډا ته ان شوی ده، مخکې له مخکې نه د مذاکراتو ځای ټاکل شوی دی، توافق شوی دی. په لومړنۍ بحث کې به موږ لومړنۍ اجنډا د افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي چې په دې اړه به خبره کوو.
د ښاغلي خوزون په خبره د سولې د روان ټول بهیر مشري به د ملي مصالحې شورا پر غاړه وي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه بشپړ تیاری لري. د دې وزارت وایاندی ناجی انوری د سیشن به پورز ازادي راډیو ته وویل د دې بهیر تدارکاتي او اداري چاري بشپړی شوې دي.
دراینده نزدیک
پلانډ ورځو کې د دوړو لوريو لخوا پر نیټه له هوکړې وروسته خبرې پیلېږي. د افغانستان دولت لومړنی اجنډا تلپاتې اوربان دی. د تیر 19 کلونو لاستراولونو د ساتنې په اړه بحثونه به د مصالحې عالی شورا او د افغانستان د دولت پر رهبرۍ مشخص شي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لومړی پړاو مذاکرات په قطر کې کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایان دوی په دې پړاو خبرو کې د افغانستان مذاکره کوونکو پلاوی وشتنه دي او مشتي بيد ملي امنیت په خوانی رئیس محمد معصوم ستانګزي کوي. په ورته وخت کې یو شمیر کارپوهان وایي د 300 طالب بندانو د هویت نه مشخصېدل د افغانستان د سولې په خبرو کې د ابهام سرګندوي کوي. د سیاسي مسایلو شنون کې عمر شریفي ازادي رادیو ته وویل دا زندانیان د جرایم درنی دوسیه لري او د هویت ښکارا کول به یو شمیر هیوادونو سره د افغانستان په ډیپلوماټیکو اړیکو منفي اغیز وکړي. دوای د دې سره وسو زندانیانو د هویت پر ساتل د افغانستان د سولې په خبرو کې د یو شمیر پیچلو بحثونو ښکارندوی دي. دوی نه یوازې داسې د افغانستان د خلکو پر وړاندې په درنو جرمونو تورن دي، بلکې زماله اند چې د بهرنیو ادباو په تورور کې هم لاس درلود. د خغلی شریفي په خبره کې طالبان د دې کسانو د ازادۍ په بدل کې اوربند ومني د خلاصون بحث وي د جبران وړ. طالبانو هم ویلي د دې ډلې د ټولو 15 زندانیانو له ازادۍ وروسته به د یوې اونۍ دننه له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
و موردل چې افغان حکومت وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او دا چې ډیر تمرکز به د اوربند په ټینګښت باندې وي. د همدې موضوع په ارتباط مو د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز یا کپس له مرستیال حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې ده. له ښاغلي اعظمي مې لومړی دا پوښتنه کړې چې په بین الافغاني خبرو کې څنګه ټول یو نظر مطرح کړي، په طالبانو څنګه باور کېږي او په کوم حالت کې به بریا د دواړو په برخه وي. ښه ده چې د ښاغلي اعظمي ځوابونه واورو.
چیرې بین الافغانی مذاکرات شروع کیږي باید اول اوتومات دغه کاش خنډ پته پر خپل ځای باندې راشي چې هغه تاسو د اوربان دی چې د جنگ د خنډ کچره کته کیږي په کله طالبان باندې تاسو د جنگ نه کوي په تاسو د کی او شلسته د خنډ جاری ساتل کیږي چې دا یو مثبت ګام دی. نو اورسته یو کلی او سراسري اوربان چې په ټول افغانستان کې وي او په پوره معنا باندې دغه کوم دا ډېر وخت وي چې اوس بحث پر دغه موضوع باندې زما فکر دا دی چې کله چې بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي شروع سوله بیا وروسته په بحث پر کیږي طالبان د یو کلي قربان په مقابل کې د افغان دولت سخت غواړي. هغه شاید زما معلومات بیا هم دا دی چې یو نوې لیست طالبان د زندانیانو اوسیږي چې تعداد به هم تر لږ درو پوری وي. دا ستپ بای ستپ قدم قدم باندې به دا مسایل دغه مطرح کیږي. یعنی طالبان سردواره کلي سرتاسري افغانستان کې اوربند نه اعلانوي او نه کوم دا به عملي جنبه نشي درلودلی چې امکان یې کم دی. یو شی چې زه ورته امیدواره یم هغه دا دی چې د خشونت کچه به
خغلی اعظمی د طالبان په لیکو کې حکومت هم ویلي داسې تحلیلونه شته چې بهرني جنگیالي شته القاعده سره دوی اړیکې پالي. اصلي اندېښنه هم ښایي د همدغو بهرنیو جنگیالیو حضور وي د دوی په لیکو کې. څنګه باید په طالبانو باندې اعتماد وشي په داسې یو لنډ وخت کې چې هر څه ژر برابر شول؟ یعنی یو نظارتي میکانیزم په څه شکل باندې برابرېدلای شي په دغه وخت کې؟
دا خو ډېر ستونزمن کار وي چې نه یوازې دولت او افغانان دا تشویش لري چې د خارجي جنگیالي او سختري طالبان په خلک کې څه کېږي، بلکې طالبان هم خپله دې کې تشویش لري چې آیا دې وکولای شي چې دا افراد پر وړاندې باندې دې سرکوب کې او دې مخه ونیسي. دا یو غټ سوال دی چې په هیڅ صورت باندې څوک یو صحیح جواب نشي ورکولای په اوس وخت کې. مګر زه د دې سره موافق یم او دا پلان وو چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي بیا یو مشترک کمیشن جوړ شي په دوحه کې چې هغه امریکایان طالبان او د افغانستان دولت استازي ګډون ولري چې څوک یې وکولای شي چې هر هغه عمله چې کیږي د هغې تر شا کوم ګروپ چې وي اصلي ګروپ دا وڅېړي چې رښتیا هم د طالبان دي که د طالبانو ځینې سختریزې دي او یا هم خارجي جنګیالي دي. نو دغه یو میکانیزم باندې د ډېر وخت نه پلان فکر شوی و که چېرې دا ایجاد شي چې کوم دا به یو ډېر مثبت ګام وي او وبه کولای شي چې یو د اعتماد سازۍ په فضا کې طالبانو د افغانستان دولت ترمنځ هم همکاري وکړي او دغه بلیم گیم کې کوم دی چې مثلا کوم مملکې بیا افغان دولت په طالبانو واچوي دا بل مهم دی. او په عین وخت کې به زه فکر کوم طالبانو غوښتنه بیا دا وي چې افغان دولت خپل ځانیه مالیه
تروریزم سره د مبارزې د مطالعاتو د یو متخصص په توګه باندې تاسو په دغه یو کړکیچن حالت کې څه پیشنهاد کوئ چې دواړه لوري بل اخره بریا ولري؟
کوم د افغانستان حالات ورځ تر بلې مخ په نور ته چلتیا باندې روان دي او کچېری طالبان د خارجي جنگیالیو ستونزه او نگرانی جدی ونیسی، نه تنها جدی ونیسی بلکه عمل داسې یو عملي اقدامات ونکړي، دغه حالات د طالبان د کنټرول نه وځي، بیا به سبا طالبان داسې یو ډله وي لکه د نن ورځې اسلامي او داعش به داسې وي لکه د نن ورځې طالبان. نو دغه به جنګ طرف به د طالبانو په قوت کې نه وي او داعش به د طالبانو ځای ناستی اوسېږي، کوم چې داعش ډېر زیات قوي روان دی او د نورو خارجی ڈلو سره کوي خلافونه جوړ کړی دي بالخصوص پاکستانی ڈلو. نو په دې کې چې یو شی توسعه کوم هغه دا د طالبان خپل یو نو اگر چې دا ډېر ستونزمن کار وي په پالیسی کې خود مختاري د پاکستان نه جلاوالی او هغه چې دوی فکر کوي د وطن په خیر دی او افغانان څه فکر کوي دا هغه عملي کول او په پای کې داسې یو اصول ته پک چې پاکستان افغانان خپل ځان ولیدلی شي زه فکر کوم دا ډېر حیاتي او مهم ګامونه چې طالبان یې باید
د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال ښاغلی حکمت الله اعظمي او د سولې د پروسې په اړه باندې خپل وروستی نظر له موږ سره شریک.
یو سول یو ښځې سوله د افغان ښځو له نظره
بخریا ننګم د لغمان ولایت یو تن اوسیدونکی چې شپږ بیس کاله عمر لرم او فعلاً د ښځو د حقوقو یا د ښځو چارو یا کړنو یو فعال اوسم. او سوله خو یوازې دا نه چې د نارینه ورته ډېر ضرورت لري، ښځې خویندې هم ورته ضرورت لري. نو سوله خو چې راغله واقعیت چې یو مثبت بدلون به د ښځو په ژوند کې، ځکه که هر درد ویني که یو نارینه دردیږي هغې تر څنګ یو ښځه هم دردیږي ورسره، ځکه یوه مور ده، یوه خور ده، یو مېرمن ده چې دوی هم د ژوند ډېر څه پکې د لاسه ورکړي په دې څو کاله جګړو کې. نو کله چې سوله راځي نو دوی به هم یو آرامه ژوند ورسره ولري، یو د آرام ساه به واخلي، که اولادونه لري اولادونه تشویش به ورسره نه وي، که خاوندان لري د هغوی د بیرون د خطراتو نه به خوندي احساس وکړي، که ماشومان مکتب ته لیږي اوس که هر دقه که څوک یو ډاکټر ته ځي مکتب ته ځي، دوی مورګانې په کورونو کې تشویش ورسره دی چې آیا بېرته به کور ته روغ راځي که نه به راځي. که څه هم سوله راځي هغوی هم موږ هرکلی کولی شي د دې نظام یو برخه دې وګرځي، خو نه هغه حقونه چې اوس موږ ترلاسه کړي دي چې تر ټولو اساسي حق د تعلیم حق ده، دا موږ ته نه د لاسه ورکو. د ښځې حقوق چې دي هغه هم اسلام موږ ته راکړي دي، اسلام موږ ته تشریح کړي دي. دغه ارزښتونه ډېر مهم دي چې باید د خطر سره په هیڅ صورت کې مخامخ نشي.
ازادي رادیو ته غوښتست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږمې منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان نوموته لیکوال، شاعر او سیاستوال اکادمیسن سلیمان لایق په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې لیو شمیر چارواکو سربیره سیاسيونو او د هغه پلویانو برخه درلوده. ځینې سیاسيونو او فرهنګیان مرحوم لایق د افغانستان د معاصر تاریخ یوه نوموته څېره یادوي چې له قوله تشبه تر ډیره احساس شي. اکادمیسن سلیمان لایق د افغانستان د معاصر تاریخ د اسد یا په بخښنه سره اکادمیسن سلیمان لایق د افغانستان اکادمیسیان سلیمان لایق د اسد یزمری په لسمه په جرمنی کې د هغه ټپونو په خاطر ومر چې پروسه کالی په یو انتحاري برید کې اخیستی و. زموږ په کابل کې د ازادي راډیو ایډیټور راتب نوري د ښاغلي لایق د جنازې مراسم تعقیب کړي، همداسې بل له کابل را سره معلومات شریکوي. مهرباني.
ډېر مننه. د راپور له شعر سره شروع کوم چې وایي بل ویره نشته د لایق د مرګ په پیښه کې، ټک جام به یتیم سي، لب شکرې به سي پاتې. د دې بد خالق سلیمان لایق نن د کابل په مرنجان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه جنازه پرون له جرمني کابل ته راوړل شو او نن سهار د سردار محمد داود خان په روغتون کې د افغانستان یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د هغه روح ته لاسونه لپکړل. سلیمان جنازه کې له سیاسيونو سربیره د هغه ډیرو مینوالو هم ګډون درلود. دوی مرحوم لایق د افغانستان د معاصر تاریخ ځلاند سیاسي او فرهنګي ستوري وباله. د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسد الله غزنفر وایي مرحوم لایق د افغانستان د فرهنګ یو استثنایي مقام حاصل کړی وو.
اکادمیسیان سلیمان لایق د یو ښه شاعر پایس، د یو ښه کیسه لیکوال پایس، او د ادبیاتو د یو عالم پایس د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خپل مقام لري او لوی مقام لري.
سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد وو، د 1409 هجری لمریز کال د تلی په 18 نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز شړنې په امنی خیلو کلی کې وزیږید. لایق د افغانستان د تیری څه باندې نیمې پیړۍ په ټولو پړاوونو کې هغه مهال چې د خلق ګوند په لیکو کې په اپوزیسیون کې وو، بیا کله چې د دې ګوند د ځواکمنی سیاسي بیرو غړی او د واکمن نظام وزیر سو، او وروسته چې کابل د مجاهدینو په لاس سقوط وکړ، شاعري وکړه او لیکوال پاتې سو. هغه په 2019 میلادي کال کې په کابل ښار کې په یو موټر بم برید کې سخت ټپي سو، چې د اختر پر لومړۍ ورځ د همدغه ټپونو له امله د جرمني هیواد پر ختون کې سا ورکړه.
ډیره مننه کوم راتب نوري او له کابل له موږ سره د اکادمیسان سلیمان لایق د جنازې د مراسمو په اړه باندې ورستي معلومات شریک کړل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غوښتم ورزو اورزګان ته، په اورزګان کې خلک وایي د دوه یا درې خزو ودول اوس په یو دود ګرځیدلی، سره له دې چې دغه کار زینې ټولنیز ستونزې رامنځته کړې دي. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه یو راپور جوړ کړی او د یو داسې خزي په غږ پیلېږي چې خاوندې درې نورې خزي هم کړي او دا د ژوند د سختۍ په اړه وایي.
دا درې می سره وستا دی بلاریا یا لنه را پریشه ول بچانی را پریشه ول وهل وتکول
دا جاز د کینز د شکلنی ګل سکی دی. دا اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالی وسیدون کده سړی ور باندې دی نور شزه هم کړي. ګل سکی ازادي راډیو ته ویل چې سړی په داسې حال کې دی نور شزه هم وکړي چې د دې په ژوند کې هیڅ ستونزنه و، او دی د ګارد ژوند د خوشاله ساتلو لپاره خپل ټوله هلې ځلې کولې. ګلسیکا وایي سړی د دوهم واده څخه تر یوې میاشتې تیرېدو وروسته له 15 کلونو راهیسې دا له خپلو څلورو کوچنیانو سره یو ځای له کوره شړلې، چې اوس یې نه پوښتنه کوي او نه هم طلاق ورکوي.
بلایا دغه دې سړی مې دوه دانې را باندې کړې دي، زما سره یې بد کوله وهلم وټکولم، بیا بله را باندې وکړه بله چې و بیا دا بلې سره دغه بد کوله، بیا درېمه وکړله بد یې را سره کوله وهلو یې ټکولو یې لاسونه یې رامت کړي دي، پښې یې رامتې کړي دي، کوڅې یې را کښلې دي. بالا نو اوس یې زه دا یاله سره پرېښولم، دی د بلې سره وغورځېدلې، نو چا بله منو څنګه سي لا به په سامانه سي که به جینې ولاړه سي به ربه څنګه سي، بیا یالونه زما د غاړې دي، زمنان مې کوچني کوچني دي.
ګلسیکا وایي سړی د ګیاو ماشومان ژوند ورته خراب کړ او اوس ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي چې د ساتنې لپاره هیڅوک هم نه لري. ګلسیکا د غراز زیاتوي چې سړی پر دوهمې ښځې بل شزه هم وکړه، هغه هم تر دوه کلونو وروسته د دوه کوچنیانو سره یو ځای په وهلو او ډبولو له کوره وشړل او ژوند یې همداسې ورته خراب کړ لکه د ګلسیکې. دا وایي سړی پر دوهمې ښځې په داسې حال کې بل شزه وکړه چې په کور کې د یو وخت ډوډۍ هم نه درلودله، او مځکه یې ورته وپلورل او درېمه ښځه یې وکړه. هڅه مو وکړه چې د ګلسیکې د سړی سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره موږ بریالي نه سو. هغه کسان چې ترې وزیات ودونه کوي سلامي یادوي، له همداسې یو کس سره مو خبرې کړي.
درته چې روپۍ مې درلودلې، چې روپۍ نه واده څوک نه سي کولای چې د دوه مدریم کوي ژوند مې جوړ دی چې وسته روپۍ راکې بل.
دا د 50 کلن بسم الله ژغ دی چې درې ودونه یې کړي دي. بسم الله چې اوس د بل د ځمکې کروندګر دی، ازادي راډیو ته ویل چې درې ودونه ځکه کړي چې ډېرې پیسې درلودلې، او د ده په وینا چې په کور کې د مېرمنې سره هم کومه ستونزه نه درلودله.
چاته م نه وایم چې کوزدامه کوم، چې زما انډیوالې پر ځان مې پرزوی پر هغه مې پرزو روپۍ لري، نو بارا څه کوي ګور ته ولې یا روپۍ مونږ کتان یوې دا ولانه ډېر کم و زیات دو متریم وسلرم
پینځوس کلن بسم الله جان د غراز ازادي راډیو ته ویل ک پیسې پیدا کړي نو سلرم واده هم کوي که څه هم بسم الله جان دا کوي چې په کور کې د میرمنو ترمنځ عدالت پلی کوي خو دا نه وایي چې آیا ښځې هم په دا ډول ژوند د خوشحاله دي که نه دوهم او درېیم واده د تاوتریخوالي په زیاتېدو کې څومره رول لوبوي د بشري حقونو مدافعین په دې باور دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو مهم لامل همدا تر یوه زیات ودونه دي د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشره نازو سنګر پرته له قید او شرطه چې دین یې شي د نارینهو د دوهم درېیم او څلورم واده د ښځو په ژوند لوبي او انساني کرامت سپکاوی ګڼي دا وایي نه یوازې دا چې د میرمنو حقوق تر پښو لاندې کیږي بلکې دا د کوچنیانو له حقه حقوق څخه سرغړونه ده چې د پلار له خوږې مینې بې برخې کیږي
که اولادونه لري لور لري زوی لري میرمن د ښه یو خاصي کورنۍ څخه پیدا خاصي د کار پلاس نه وي نه هغه ار ښه ګل کې ته ولاړېږي د هغې ژوند ته ووایه چې د هغې په ژوند باندې یو داسې لوبې کوي چې یو بله ښه ده راولي بیا هغوی حق و حقوق چې دي هغوی دوی ته نه وکړي خو دی چې دوی درې میرمنې کوي په هغه صورت کښې بیا د میرمنې حق څه کوي چې په پښو لاندې کېږي د هغو د اولادو حق پښو لاندې کېږي او کوچنۍ چې څونه ناست ضرورت لري هغونه کوچنۍ ته لاز وکړي
نازو وایي د دې د معلوماتو له مخې په اروزګان او ګاونډي ولایتونو کې ګڼ کسان چې تر یوه زیات ودونه کړي د سیالۍ او دود له مخې دا کار کړی دی په اروزګان ولایت کې یو دیني عالم مولوي حمدالله ابدالي وایي چې په اوس زمانه کې هیڅوک تر یوې د زیاتې ښځې سره عدالت نسي کولی او دا د بل واده لپاره د اسلام لومړی شرط دی
سبب د ضرورت انسان او په شرط د عدل د انسان او په شرط د ده د تصویر چې د هر یوې حق به بشپړ ورکوي
دینی عالم مولوی حمدالله ابدالي دغه راز زیاتوي هغه چا چې دویم او درېیم واده کړی وي خو عدالت نسي ساتلی دا ورباندې فرض ده که ښځه طلاق وغواړي باید وار یې کړي
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
نن د غزنی نن په غزنی کې د کابل کندهار لوی لار د ځینو خلکو لخوا تړل شوی و دوی اعتراض درلود چې بیګا وسلوالو غلو له موټرونه خلک ښکته کړي دي د دې تر څنګ چې د هغوی پیسې او مالونه وړي دي په دریو ښځو باندې چې په همدې موټرو کې وي جنسي تیری کړی دی د غزنی چارواکي دا د خلکو د پیسو مالونو لوټل تاییدوي خو وایي چې د جنسي تیری د ګنګوسو او راپورونو په اړه باندې تحقیقات روان دي په دې اړه شریف الله شرافت له په بخښنې سره په دې اړه حبیب تاثیر د ازادي راډیو خبریال له غزنی یو راپور رالیږلی
په غزنی کې د کابل کندهار لوی لاره د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د سپرلیو د موټرو موټر چلوونکو او مسافرو د اعتراض په توګه له دولس ساعتونو تړلو وروسته خلاصه سوه دغه لاره د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ نور المدارس مدرسې تر څنګ ملانو بابا ته څیرمه د محمدي پمپ په سیمه کې په داسې حال کې تړل سوې وه چې وایي تیره شپه د سپرلیو له یو موټر څخه نامعلومه کسانو درې ښځې کښته کړي او جنسي تیری یې ورباندې کړی و عیني شاهدان وایي په دغه ځای کې که یوې خوا ته له موټرانو غلاوې سوې دي خو بل لور ته له یو درې سوه څلور ډوله موټر څخه درې ښځې په زوره تښتول سوې او له لوټلو وروسته ورباندې جنسي تیری سوی دی د دغه موټرانو یو اعتراض کوونکی وایي دغه ښځې یوې زړې کوټې ته بیول سوې هلته ورباندې وسلوالو کسانو جنسي تیری کړی او بیا طالبانو کوم کور ته بیولې دي دی وایي اټکل کیږي چې دغه میرمنې د هرات ولایت اوسیدونکې وې چې کابل ته یې سفر کاوه طالبانو دغه کوټه هم نړولې ده
شل ډېر موټرانې درولې دي شکولې دي غلاوې یې کړي دي د هغو دپسه دي یو موټر کښې یو څو زنانه یې ناستې دي هغوی یې راښکته کړي دي دغسې یو کوټه وه چې څوکې ته یې بولې دي تیری یې کړی دی له هغو وروسته دوی چې کله طالبان راغلي دي پوه شوي چې طالبان رالو نو له هغه ځای نه په تېښته بریالي شوي دي خو هغه خلک د ځان انټرمټیکې شناخته خلک وو هغه طالبانو پېژندل له هغو وروسته پلټنې شلو چې هغه کومې زنانه چې وي هغه طالبانو کوم کور کښې بولي وي
د غزنی چارواکي بیا وایي وسلوالو غلو په دغه سیمه کې تر دیر شو پورې د سپرلیو موټران شکولي، خو د ښځو د ځورونی په اړه معلومات نه لري. د والي ویاند وحید الله جمعزاده د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تېره شپه دوې بجې او سهار وختي وسلوالو غلو دغه موټران شکولي دي.
ناپیژاندو وسلوالو د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ د ملانو بابا پر سیمه کې د محمدي پم تصیر مه وسلوالو غلو څو سې سو د سې موټر له خلکو پیسې وړي دي، په مالونه یې چور کړي دي، او شایعات خپاره دي چې ګواکې ښځو باندې جنسي تیری هم شوی دی. زموږ کشفي ارګانونه هڅې کوي تر څو معلومه کړي شي چې پیښې شوي او څه روان دي. دغه ساحه د وسلوالو مخالفینو اړونده ده.
وسلوال طالبان بیا وایي دغه پیښه رامنځته سوې، خو معلومه نه ده چې وسلوالو کسانو پر دغه ښځو جنسي تیری کړی که نه. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې شک نسته چې غلاوي سوي دي. دلته د پولیسو دوې پوستې هم موجودې دي، ځینې کسان نیول سوي او پوښتنې روانې دي.
ازادي راډیو ته غواږیست. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دي. صالح محمد صالح به لنډ خبرونه وایي.
د مصالحې علي شورا وایي چې د بین الافغاني مذاکرو په لومړیو بحثونو کې به په افغانستان کې د دایمي اوربند پر ټینګښت خبرې کیږي. د پیژندل سوي شاعر، لیکوال او سیاستوال اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سوه. د لوی اختر په اوله ورځ د سختو ټپونو له کبله په جرمني کې ساه ورکړه. د افغانستان روغتیا وزارت د ګزان یو پولیو ضد واکسین د کمپاین د بیا پیلولو خبر ورکړ. په افغانستان کې دغه کمپاین د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله شاوخوا 15 میاشتې ځنډیدلې وو. په لوګر او کندوز ولایتونو کې 12 وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنو کې وژل سوي دي. په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید سویتلا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته تللې ده. او د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس ضد هغه واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د کارونې لپاره تیار شوی دی.
ازادي راډیو ته غواګیست. په 12:15 څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس دویمه نیمایي پیلېږي. په دویمه نیمایي کې به اول ورزو هلمند ته، هلته به د کیلې د کار او باغداري په اړه تاسو ته راپور ولرو. بیا به د نیمه نړۍ د ښځو پروګرام همدارنګه د ګوړې اچار تفریح خپرونه تاسو ته خپره کړو. ورزو پیل هلمند کوو. په هلمند کې د لومړي ځل لپاره کیلې حاصل ورکړی. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کیلې بوټو وده او حاصل کړی، خو دا چې په ټولو سیمو کې وده او حاصل کوي که نه نور تحقیقاتو ته اړتیا لري. هلمند چې د کوکنارو په نوم نړیوال شهرت ته رسیدلی، آیا کیله کیدای شي د هغه بوټي بدل شي چې حکومت یې د مخنیوي لپاره د کلونو راهیسې مبارزه کوي؟ د ازادي راډیو خبریال الیاس دای چې د هلمند کرنې د ریاست تحقیقاتي فارم ته ورغلی وایي د بیلابیلو سیمو څخه کروندګر راځي او د کیلو د ونو او حاصلاتو څخه لیدنه کوي. په دې اړه تفصیل دای اورو.
پر شاوخوا یې اوبه ولاړې دي. ما ته د زرغونو ونو د لویو لویو پاڼو په منځ کې لږ اوږدې زرغونې دانې د لشکرګاه په بازار کې د تختو په وړو وړو کرټونو کې پرتې نیمې جړی کلی را یاد
ډیر دی پختیا دغه دی ملياز
څه دی څه ساده دی
تقریبا څو سوي دي صورت ګوري
د لشکرګاډ وان د بولان پتا کاتی فارم کې د هلمند د کرهنې او مالداري د ریاست یو مسؤل هغه کسان ته معلومات ورکوي چې د کلی د ونو د سیل د پاره د بیلابیلو سیمو څخه راځي.
و مګر د سړي اوس نه بیا دا خبره چې دا اړخ فیدا دی میوه ورکړه اوس بیا دا اړخ وسنجول چې اوس مثلا
په یو منظم لین کې د کرلسو 15 ونو څخه دروي بارني ولې دي، ځکه نو د هلمند کرهنې په برخه کې د هر چا پر خوله په خاص ډول خواله رسنوي کې هم دا یو خبره ده چې په هلمند کې کیلې حاصل ورکړې دي. د نادالی ولسوالۍ د شنه کلي څخه د لشکرګاه تحقیقاتي فارم ته راغلی جاناغا د کیلې پر هرې ونې شاوخوا راګرځي، درنې پاڼې پورته کوي او د کیلې د ګل او حاصل نه خوند اخلي. د ازادي راډیو ته ول غواړم په خپل کلي کې د کیلې باغ جوړ کړم.
زه دا کیلې لپاره غنیم کیلې ګورم. د علي ولسوالۍ سره غلم جنغل میژم تواشه مزه غواړم چې دا کیلې وسمه کیلې خپل پوتن کو کړم تواشه دا لپاره غلم دا شخوندور کیلې ده. به دا سړی و کی ملا دغه و چې دا کیلې وکړي تواوره ده. نو زه دغه لپاره هم سړی تر دا کیلې وګورې سن کیلې ده امره به خلک ته مانا و چې دا کیلې داس کیلې کی تواشه. نو زه برکره دا کیلې وسمه دغه بوټي خراب یو کړم په منځ کې بار بیا تجربه کوم څنګه شمنا
هلمند ته چې ټول کېلې د پاکستان او عربي هیوادونو ناراضي یوازې عام خلک د دې ځای کېلو نه دی حیران کړي بلکې د هلمند د کرهنې د ریاست د بولان په تحقیقاتي فارم کې محقق او پلټونکی عبدالمنان اميري وایي د کېلې وده او حاصل دواړه حیرانوونکي دي. د ازادي راډیو ته ویل لا هم معلومه نه ده چې د دې ولایت په ټوله خاوره کې وده کوي او که څنګه
موهید فرقی ار موهید اوس نه داله او لشکرګه بیرته په عین حال کې فرقی کله چې موږ د توافق په حساب وایو یو نسبی توافق دا اوس فعلاً د کلی په لمن کې شوولې دي. یعنی دا توافق دی چې دای د خپل هغه د ژوند دوران یعنی سر ته ورسوي تر دې اندازې پورې چې دا اوس کلا کړی دی. نو دا د کلی درزنونه موږ وینو چې یعنی یو اندازه درزنونه کړی دي، خو یو خبره دا دی چې دا نالم نه وې دی او د دې د روزنې سره هم موږ هغه کافي اندازه کارم نه دی کړی چې اوس مثلا څنګه کم چې یو باغ روزل کیږي چې هغه باید د یخ څخه څونده وساتل شي او د ګرمۍ په درجه کې سره کم وساتل شي، آبیاري سیستم خو بیا هم چې موږ هغه څونده پوهه لرو هغه هم خپل ورسره کار کړی دی، خو دا بیا هم نتیجه ویني تقریبا مثبت ده.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین او دولتي چارواکي کلونه کیږي چې د کوکنارو سره د مبارزې په برخه کې یو ښه بدیل وړاندې کړي. دا یوازې کله نه ده چې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین د کوکنارو په مقابل کې د شبدل په نوم هلمن کړی دي، بلکې انجه، زعفران، پوڅکۍ او الویرا هم ازمول سوي نباتات چې د چارواکو په خبره ښه نتیجه ورکړی ده او د کوکنارو په ضد د یو بل بدیل په نوم یې کروندګرو ته وړاندې کړی دي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو، هلمند.
نیما نړۍ
خسر به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
سلام د نیمې نړۍ خبرونه ته خرغلست. په دې خبرونه کې به واوري چې ولې یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخاورو خزو پنوم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون لمخې هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ولري. په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځان ته اکاونټ ولري. خو ځینې کسان بیا د مخاورو خزو پنومونو او عکسونو جالي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جالي اکاونټونه خزو ته په سرخوږی اوړي. خو دا معلومه نه ده چې ولې یو شمیر کسان په دغه کار لاس پورې کوي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل، همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جالي اکاونټونه جوړ کړل.
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخې تاوتریخوالی او عقدایي برخورد کوي، دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري.
هغه خلک چې مانیک ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو زورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي، په دغه کار معمولا لاس پورې کوي.
کوم کسان چې د خزو په نوم جالي اکاونټ جوړوي او د هغې د فکر خلاف څرګندونې خپروي، د قانون لمخې په کوم ډول سزا محکومیږي؟
د جزایی کور د 1038 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
دا هغه پوښتنه دي چې په دې خبرونه کې به ځواب شي. دا خبرونه بګمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای ترته وړاندې کوم، خو اوس به راپور له بګمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې په دې وروستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شوي دي. نارینه او ښځینه ورنه ګټه اخلي او اکثره خلک ورته لاسرسی لري، خو لکه څنګه چې ښځې په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر ګواښ لاندې دي، په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شوي. په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شوي دي، خو دا ډول تاوتریخوالی دوی د جسمي پلوه نه ځپي، بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي. کومې ښځې چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي، د مغرضه کسانو له شره اکثره نه ژغورل کیږي. د دوی عکسونه کاپي کیږي، په نوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړیږي. دغه مغرضه کسان له دغه جعلي اکاونټ نه پل پوچ تبلیغات د ښکار شوي ښځې په نوم خپروي، چې دا چاره له معنوي پلوه د یوې ښځې حیثیت له منځه وړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي. له دې ګواښ سره ډیری هغه ښځې مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شوي او د یوه محبوبیت خاوندان دي. شکریہ بارکزی چې په هیواد کې یو پیژندل شوی څیر ده هم له دغه ډول استونزو سره مخامخ شوی ده. اغلی بارکزی د عمل غندی او د هغې په نوم د جوړ شو اکاونټونو په اړه داسې وایي.
د بیلګې په ډول باندې زما په نوم د شکرې بارکزی په نوم چې تاسو په عربي الفابت باندې ولیکئ حروفو باندې او څه هم په انګلیسي باندې تاسو وینئ چې شل پنځه تنه اضافه اکاونټونه راځي چې متاسفانه هغه ټول جعلي اکاونټونه دي. زما اصلي اکاونټ بیخي په هغه کې نه راځي او په هغه اکاونټو کې تاسو وینئ چې حتی ځینې اکاونټونه یو لکو نه اضافه خلک هغه تعقیبوي، هغه مطالب لولي او کوم مطالب چې لیکل کیږي هلته یا ویل کیږي متاسفانه هغه زما نه سیاسي نظر دی نه شخصي نظر مې دی.
هر هغه څه کسم وکارول شي ګټه لري او کنا سم وکارول شي زیانونه لري. دومره زیانونه چې ان کله کله د یو چا د ژوند بڼه بدلولی شي. پښتو کې متل دی وایي څو پورې چې رښتیا رسیږي درواغو به کلی وران کړي وي. ډیوه نیازی چې په رسنیو کې یوه پیژندل شوې څیره ده هم د دغې بې عدالتۍ نه سر ټکوي چې د نامعلومه مخالفینو له خوا یې په وړاندې د جاګلي اکاونټونو جوړولو له لارې شوي دي. هغه زیاتوي چې په دغو اکاونټونو کې داسې خبرې او کړنې خپرېږي چې د هغې له فکر نه کاملاً خلاف دی. نیازی په دې اړه زیاتوي
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. همغه او چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ کړل. کله چې زه پارلمان ته کاندید شوم لنینګرار ولایت نو حریفانو هم زما پر نوم جعلي اکاونټونه جوړ کړل چې زما د فکر او زما د سوچ خلاف لیکنې کولې. همغه او چې زما د پاره ډیر زیات ستونزې راولاړې کړې. زما پر نوم چې کوم جعلي اکاونټونه جوړ شوی ول له هغې نه تر دې چې اسلام دین ته پر توهین وشو خلکو هغه سکرین شاټ کول او بیا په خپل اکاونټونو خبرول چې ځالته کاندید هم ما خلکو ډول خبرګونو خود چې دا زما لپاره ډیره ستونزمنه و او ما به خپل هغه کوم اکاونټ چې زما وو هغه نه به زه بار بار لایف راتلم او خلکو ته پوسټونه کول چې زم دغه یو اکاونټ لرم دا جالي دی دا زما پر ضد کارول کیږي حریفان دي. نور خو هغه چې د تعلیم او شعور کچې لوړ او لغوې پویدل
په ټولنیزو رسنیو کې د خزو زورول ډیر تر سترګو کیږي. اکثره فعال خزي له دغو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. شکریہ چې د ځوانانو رادیو خبریاله ده هم لو ورته ننګونې سره مخامخ شبی و هغه ګومان کوي چې د دې پونم جعلی اکاونټ د پوهنتون ټولګیوالو یې جوړ کړی و چې بیا یې مخونی ول شو خو هغه بد خاطرې تل په یاد پاتې ده. شکریہ زیاتوی
زه د پوهنتون په دریم سنف کې ما چې زما پونم اکاونټ جوړ شوی و زما پونم زما هم سنفیانو ته زما استادانو ته او د ادارې نور چارواکو ته مسجونه کېدل. ان تر دې چې زما پونم لیکنه کېده شیرونه پورته کېدل هغه اکاونټ نه.
دا چې ولې ځینې خلک د خزو په وړاندې دغه ډول تاوتریخوالی کوي دوی د دغه کار په کولو سره څه ترلاسه کوي او کوم کسان چې په دې ډول کارونو لاس پورې کوي د ارواپوهنې له نظره په کوم رواني حالت کې قرار لري. دا به د ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو.
د خزو په وړاندې هر راز او ډول تاوتریخوالی او بد چلند کغه په خواله رسنه کې کې د اکاونټ جوړولو په ډول کې په هر ډول څو انګیزه دلایل لري. اول خپل د خزو د ضعف ټکی دی، یعنی خزو دا خلکو ته ویل دي دا کورنۍ هم ورته ویل دي خپل خزو مرته ویل دي چې موږ ته دا د ضعف ټکی ده او کله چې موږ اکس موږ په نامه اکاونټ جوړیږي نو موږ ځوریږو بس عکس العمل خیو یا حساسیت خیو. د خپل د لامل کیږي چې خلک دغه د ضعف ټکی په وسیل په شکل واخلي او خځې په وزوري. بل فکری او ځینی ضعف ده، یعنی ډیری خلک له بده مرغه وایم چې په افغانستان کې له فکری او ځینی اړخه هغه حد هغه فرهنګ هغه پوخوالي ته نه دي رسیدلی چې هغوی راسي او د مقابل لوري درایت ته احترام وکړي. بل ټکی ښځه تابو کول دي چې زموږ په ټولنه کې تابو ده. ښځه له ښځو د خپلوانو نه ملاتړ هم د دې لامل ګرځي. ښځې معمولا چې له داسې قضایو سره مخامخ کېږي کورنۍ حمایت نه کوي، کورنۍ مراجعه کوي ملامتي. حسادت، غوسه او خخم رخه هم کېدای شي د دې لامل وي
اما ډیر ځله د مانیا او سادیزم ناروغي هغه خلک چې مانیک ناروغي لري سادیزم ناروغي لري د خلکو ضرور نه لذت اخلي خوند اخلي او دا ناروغي ولري په دغه کار معمولا لاس پوره کوي
د خوځو زورول او له خوځو سره تاوتریخواله ک په هر بنوي جرم بلل کیږي او په وړاندې د افغانستان په جزایی کوټ کې هم داسې مادي شتون لري چې له مخې تورن کس په جزا محکومیږي خو دا چې په واضحه توګه دغه کس د څه ډول مجازاتو مستحق دی دا به د یو حقوقي کارپو پوهندوی محمد یوسف فرید په خبرو کې واورو
په حقوقي لحاظ د هر چا شخصي حریم مسئول دی څوک چې د چا په شخصي حریم کې تجاوز کوي د جزایی کوډ مواد په اساس هغه سړی مجرم او د مجازات وړ دی هغه څوک چې د چا اک د چا تصویر ژغ د رضایت نه پرته د کمپیوټري او یا مخابراتي سیستم په وسیله چې فیسبوک هم د هغه یو جز دی هلته پخشي نشروي چې دا سړی ته مادي او یا معنوي ضرر رسیږي د جزایی کوډ د اتسو اتش پیتم ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي
ټولنیز رسنۍ د مخابرات وزارت لخوا څارل کیږي خو د متضرر کس د شکایت پرته په خپل سر اقدام نه کوي په دغه وزارت کې یو برخه د سایبر سکیورټی په نوم فعالیت کوي چې دا او دیتا ورته موضوعاتو ته رسیدګي کوي زموږ همکاري وګمی جبرخیل هم په دې اړه د مخابرات وزارت لواین سید حامد منصور سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم
منصور صاحب کا پسر کې دارا ته وایاس چې د جالي فیسبوک پاڼو مخنیوي د مخابرات وزارت لخوا تر کومي شونې ده او که شونې ده بیا د تورن کس سره د وزارت سره ډول چلند کوي
بلې نورې جانې مننه تاسو نه بالکل په وزارت مخابرات کې د سي یو ډپارټمنټ شته ده چې سایبر سکیورټی نوميږي نو هغه کې د سایبری چې کوم موضوعات دي چې د انټرنیټ مسله وي نو بالکل هغه کې مونږ کولای شو چې د فیک آی ډی چې کوم ده دا پیدا کو خو د دې لپاره چې یو کس شکایت کوي نو دا یو فورمه لري فورمه تای مراحل کیږي بیا غیر نه پاس شاکی چې کم کس ده یا کوم کس شکړه ده چې زما اکاونټ فیک جوړ شوی ده یا دغه نو مونږ دغه فیک اکاونټ ځکه چې سایبر سکیورټی د نور سیو شاخه ده چې افغانستان کې خوشبختانه شته ده همداسې مونږ ډایرکټ کنیکشن انډیا سره لرو چې بیا مونږ هغه آی ډی چې کوم ده انډیا ته لیږو انډیا بیا دوی خپل ریسرچ کوي چې دا کوم ځای نه جوړ شوی ده په کوم موبایل نمبر یا ایمیل آی ډی نه جوړ شوی ده دا پیدا کیږي بیا مونږ ته راپور ورکوي کله چې مونږ ته ورسید بیا مونږ د عدلی قضایی یا ارګانونو سره شریکو چې دغه موضوع ده البته دینه مخکې چې مونږ قضایی او دغه ته لاړ شو هغه کس ته راپور ورکو چې تاسو د دې کمپلین په اساس دغه گزارش ده اوس که تاسو کولی شي عدلی قضایی ته لاړ شي او که دغه راپور یعنی هم دغه گزارش تاسو ته قناعت بشته نو بیا تاسو کولی شي چې هم دې سره قناعت وکړي بیا دغه صلاحیت ده چې آیا دا ادای حیثیت کوي سرنوالی ته ځي یا بل ارګان ته ځي دغه خپل د چا خبر مرزي ده چې هر څه کوي خو البته مونږ وزارت کې دا سیستم شته چې مونږ یو فیک آی ډی کولی شو چې پیدا کو مننه سب
مننه ښاغلی منصور
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د مخکخو خزو په نوم د جالي اکاونټونو جوړولو ته ځانګړې شوه هم دومره وا تربیه د خدای پامان
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځانګړي مرکه
مخمانه
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایز او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
وګو اوریدونکو سلام. خبره دې ته ورسیده چې بندیان خپل ځان آزادوي او له بندیخانه تښتي. خو دې ځینو آزادولو ته لوی جرګه غوښتل کیږي. او سړی حیران پاتې سي چې دا څه روان دي. د خبرونې په پیل کې مو د تیر اختر د میوې لوې کیسې خبرو.
د اختر ملمانه خوب لانی وی پاتی
شرم دی نزدی شل رزی کیږي سی اختر تیر سوای تو چې اوس هم پاتی وی
ولی پرونی وټل نه راغلی ویلی چې لا اوس د تاسو د اختر مبارکې نو بطر و رسید
دغه خو رښتیا وای د زین خو ډیر بد عادت لري پختر کې بیللا سن کیږي بیا چې هر وخت زړه میوه او کلچو ته وشو وای راځي چې د پلانې کړه د تیر اختر مبارکي ته ورشو
چې د لوی اختر میوه پاتې ده کنه
و لختر هم ډیریږي کمه خو مور نه وړه
ته خو یو ځل راوخله چې وی وینم ورته سودا مې ده
ته سودا یې و پیر وته ته ورشه غل اختر پاتې میوه راوخله
خامورې
لختر پاتې ده
و لختر هم پاتې ده او هغه موږ او تاسو چې له کورونو راوړی ده هغه مې هم ورسره ګډه کړې ده
دغه د مورې چیرته کېږدم
دغه تل د پلار په مخ کې کېږده
اوهو دا خو ښه ډیره ده که خراب نه شي آینده نوروزی مو هم کېږي
نوروزی څه کوي د نوروز کوزې ته به مو ساتو
ولا دا دې هم ښه خبره وکړه
ته څه جبه میوه پکې خالی کړه
وایم خځه خدای مې د غاړه نه بندوي اته نه حجیبه به مې راوړي وي
پنځه شپږ د سکوله خو ما هم پکې واچوله
دا څه وای او خځه
رښتیا وایم ما چې درته ویل چې د اختر لپاره یو ښه لوی د سکوله ته راوړه خو د همدې لپاره مې درته ویل چې د خلکو له کورونو نه میوه پکې راوړم
څه بلا خځه یې
ولې د تا بلا میرمن نه یم که څنګه د اختر په ورځ چې د واسکټ جیبونه را باندې لویول لکه چې زه نه پوهېدم
ګورئ مام پکې اچولې ده
رښتیا
و
زانو د چا لورې
پلارا ډیره ده لږې خرڅونه
نه لورې ډېرې خبرې مو په مخ کې دي ښه اوس دا وایي چې څنګه مو راپټوله
لومړی ته ووایه چې تا څنګه راپټوله
ما خو به چې د کور خاون په څه شي پسې د باندې ووت نو ژر به مې له هر شي یو یو موټه په جیب کې واچول
مونږ هم همداسې کول خو که به د کور میرمن ونه وتله نو پیرو ته به مې په مخ کې ورکړه او بیا به مې زر زر میوه په دسکول کې واچوله چاشک هم راباندې ونه کړ
لا چې خوشحاله بم وو چې ښه میوه مو خوړه
او چورنګ رنگلند یې مو اورې
سبا مې بیا کډ باریږي دانوی کورته په شکل کوم کړم دانوی کورته په شکل کوم کړم
بنګ با بنګ با بنګ بنګ
رشوت پتلو راتلو زیاتیږي پنن سبا چې د کارونه زنډو ما پنن سبا چې د کارونه زنډو ما
بار با بنګ با بینګ بینګ
د موت چې پیوا دا وا اغه زای تیر او رزار خور چور کړه ونه اغه زای تیر او رزار خور چور کړه ونه
بنګ با بنګ با بینګ بینګ
د کمپاینونو یار دې زوم وای 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 مشاورین دې ځان تنور نیول دینا مشاورین ده زان تنور نیولی دینا
بنگ با بنگ با بنگ بنگ
داخری مصر ده داوی ده مامورینو بی زیاد نشی ماشونا ده مامورینو بی زیاد نشی ماشونا
بنگ با بنگ با بنگ بنگ
یو ده بلاور پسیوی د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه
بنگ با بم با بنگ بین
او د خبرونه په پای کې مو د دوړو او ګردونو له مسول سره مرکه درته کړې ده کې واوري لډیرو رازونو به خبر شي
صاحب کلمړی ځان رو پیژنې
زه خرپا خان دوړن د دوړو او ګردونو چارو مسول
د دوړو او ګردونو د چارو مسول
هو ولې په تعجب کې شوې
یعنی چې په خار کې د دوړو او ګردونو د پیدا کولو مسولیت ته دی
د پیدا کولو نه د ور کولو مسولیت یې زما دی
پونه شوم
چې د خارونو دوړې او ګردونه لمړی کم او بیا په کلی ډول لمنځه یوسو
آیا دا به امکان ولري
ولې نه چې خ پرېمانه ډالر وي د هر څه کولو امکان شته
مثلا دوړې او ګردونه به څنګه لمنځه یوسي
داسې ماشینونه به ورته راوړو چې د خار ګردونه او دوړې په یو کاش راټولې او لکه د برقی جارو یې خپل خېټې ته واچوي
داسې ماشینونه سته
ولې به نه وي حتمان شته
صاحب ته لیدلی دي
نه ما نه دي لیدلی خو باور لرم چې وي به ځکه چې د هر څه لپاره ماشینونه جوړ شوي دي د دوړو او ګردونو د کشولو لپاره به هم جوړ شوي وي
نو تر هغو چې هغه اخلی او راوړی څه به کوئ
تر هغو به ماسکونه اغوندو د موټر شیشې به نه کته کوو او همدارنګه د کورونو او دفترونو کړکۍ به نوازو
دا خو به تاسې کوئ دغه غریب ښاریان به څه کوي
د هغوی سږي ورسره اموخته دي معافیت یې ورسره حاصل کړی دی زه خو ویرېږم که هغه د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وي او رایې وړو او د ښار دوړې او ګردونه پرې پاکړو غریبو ښاریانو ته ورسره ساتنګي پیدا نه شي
ولې
ځکه چې د هغوی سږي او مرۍ له دوړو سره عادت شوي دي او کله چې هوا پاکه شي نو سږي او مرۍ یې له پاکې هوا سره حساسیت پیدا نه کړي
په دې کار کې هم شک نشته خو رئیس صاحب دا راته ووایه چې اوس یوازې خپل ځانونه له دوړو ساتئ او که کوم بل کار هم کوئ
دا څه وایې مطالعه کوو ریسرچ کوو په فیسبوک کې لګیا یو مفید کومنټونه لیکو او د نورو مفید کومنټونه شیر کوو هر هغه شی چې د هیواد او د خلکو په ګټه وي لایک کوئ له دې نه علاوه په دفترونو کې خپل منځي بحثونه لرو مثلا د ملي وحدت په فعالیتونو چې لا تر اوسه نه ښکارېږي غږېږو نړیوال موضوعات مطرح کوو او هر ورځ میټینګونه نیسو
په میټینګونو کې په څه شي غږېږئ
په میټینګونو کې په دې غږېږو که د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وی او رای وړو نو لومړی به یې کار د ښار له کومې نقطې پیل کوو که زورورو چارواکیو راڅخه وغوښتل چې لومړی د دوی د کورونو او باغچو هوا ور پاکه کړو نو څه به کوو یا دا چې هوا لومړی لږ ښته پاکه کړو او که یې له پاسه دغه ډول مختلف احتمالي حالات تر څېړنې او بحث لاندې نیسو
په دې برخه کې نور ریاستونه او مراجع هم شته که نه
نه د دوړو هم دا یو ریاست دی خو له دې سره موازي د دودونو ریاست د خټو او چکړو ریاست د خاورو ریاست او د خځلو ریاستونه هم په کار لګیا دي او ټول په یوه ډېره ښه فضا کې په پوره هماهنګۍ سره فعالیت کوي
د تا په ګمان چې د دغو ریاستونو په موجودیت کې د دوړو دودونو خټو خاورو او خځلو په مقدار کې کمی راغلی که نه
هو ځکه چې د دغو ریاستونو رئیسان مرستیالان او نور غټ مامورین او قراردادیان د کار په وخت کې نام خدا ښه پیساداره شوي دي او هر یوه په یو نه یوه کوڅه کې کور یا بلند منزل جوړ کړی دی نو که یې نور څه نه دي کړي دومره خو یې ضرور کړي دي چې خپل کور ته کوڅه ورپخه کړي او همدغه کار د دوړو خټو خاورو او خځلو په مقدار کې د پام وړ کمی رامنځته کړی
نو هغه د دوړو ماشینونو به څنګه کیږي
په انټرنټ کې پسې ګرځو چې پیدا مو کړو خامخا به یې لوړو مراجعو ته د اخیستلو پیشنهاد وکړو
نو تر هغو به مفت ماشونه اخلئ
ورک دې شي دا ماش د ژبې ترک مو هم نه کیږي چې د پروژو اخیستلو تمه نه وای همدا نن به دې هم دلته نه وای لیدلی بیرته مې د خپل ژوندې ماشین فعالوو
دغه خبرونه ننګار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر برای افغانپور سپوږمۍ او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.